السلام علیکم له آزادی رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره هم د مسبخین دو بجې دی دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګاه په خوانی خاروالی څارنوالی ته معرفي کړی دی دوستانو په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې وری چې د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځان وژونکو برید کوونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګرې حمله کړې د سوریې فعالانو حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر سرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیا وال نو وای چې په افغانستان کې سول حراسي خصوصا د پیلي پروسه چروانه د ابدن زديت خوشبینم دا بيخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دانو کې
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من دی او وای چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې د برفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی
د نتیجې ازي برف کوچ کړو د قبل بود څې نفر کوشته شو
دا وایي د دې برف کوچ له وجه چې تیر ورځ درې تنه وژلې او اته نورې ټپیان کړي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلې بل خو بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوې دي په ورته وخت کې بیرنې او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمن شو کورنیو ته به مرستې ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډېر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه مرالی بشیر سخاوری
بروکسل به بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په تمځای کې په درو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکرویی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یوه راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویی نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه 4 وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پلمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر شا تمبولی دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریه او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړ ځواکونه له جنوبه 2 او له لویدیځه 15 لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یووړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کیری او لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړې او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کیری به د اوکراینی پیلوټې نادیژا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي ته په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل سوې ده. د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې 3 په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. یو ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه 3 تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیری رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي په نقشه سوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
پخوانی ښاروال او د معرف باندې کسان او بعض نور اشخاص دي چې انشاءالله د څارنوالۍ محکمې لپاره د دې کارونه به اساسي.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه درسره وروستی حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو 19 پروګرام او د غراس د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حال کې د او باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولعمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنې غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یوه وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 2012 ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولعمل په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو، تر دې مخکې چې د بل رپورټ په اړه واورئ، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همداشي په هند کې روانه ده او افغانستان وتوانه چې د انګلستان یو لوبغاړی اوس وزوي. حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په درې اورونو کې 14 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه لسمی زمونږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. کدار ته وایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري؟
مننه رضوان سره تاسو ته هم هرکلی وایم. مونږ چې اوس څو شیبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار سلور بجی جګړه نخته ده د وسلوان طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ به وی چې څو ځلې هلیکاپټر راغلي دي هغې بمبار کړی دی طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله راغلې ده او پشا کړي دي خو د سیمې نه چې مو کوم معلومات اخیستي دي د دواب ولسوالۍ د ګاوند نورګرام ولسوالۍ څخه هغوی وایي چې دغلته په دواب کې بازار بند دی د کوم رئیسي په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولی تلیفوني شبکه کار نه کوي هغې بنده کړې ده نو د رابطه نیول مشکل دي دوی هم وایي چې د سهار نه جګړه نښتې ده خو تر اوسه پورې دا نه دی معلوم چې څومره خلکو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته جګړه اوس هم روانه ده همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې هغې چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي نو جګړه شته دی اوس هم خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي دي سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي مراکب
انوري صاحب په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي اکثره وخت ملکی خلکو ته زیان رسیږي آیا د دواب له خلکو څه احوال لري چې هغه ته حکومت تاوان نه رسیدلی
مراسب ما مخکې وویل چې هلته ټلیفونونه بند دي څوک تګ راتګ نشي کولی بازار هم بند دی د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي سامانونه یې خپلو کورونو ته وړي دي او په تېرو جنګونو کښې په دغه ولسوالۍ کښې چې کوم جنګونه شوي دي په دې کښې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبان تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو انشاءالله
اورېدونکو وړاندې کړو ډېره زیاته مننه دوستانو روح الله انوري چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه درسره وروستي معلومات شریکول افغان چارواکي وایي چې دغلته یې طالبان پر شا تمبولي دي خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهېږي چې په دې ولسوالۍ کې په رښتیا سره څه روان دي د ازادي راډیو په خپرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه درسره تازه معلومات شریک کوو
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د هلمند والي وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی دی پر ښاروال باندې د دندې څخه د ناوړه استفادې تر څنګ د مځکو د غصب او مالیې د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی د هلمند د استناف څارنوالۍ هم د پخواني ښاروال د دوسیې تایید کړی او وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپي د جلب غوښتنه شوې ده خو حاضر کړی لا نه دی د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو دغه وروستی اقدام ستایي په دې اړه نور زمونږ همکار محمد الیاس تای پر رپورٹ کورو
د هلمند والی میرزا خان رحمی وای د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فضل ساپی پر هغه د یو شمیر لګول سو تورن لامل سرن والی تمرف کړی دی رحمی چې وی غونډه ته خبرې کولې ول پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مځکو د غیر عادلانه ویش تور دی د ول د ښاروال په وړاندې د اسنادو او راټول سو ثبوتونو په برخه کې ډېره مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د ښاروالۍ اړوند ځمکو پر سر دعوې درلودې والی ول د ښاروال تر څنګ د ښوونې او روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي سوي دي که څه هم والی پر پخواني ښاروال فضل ساپي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه خو د لشکرګاه په ښاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني ښاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش تر څنګ د کورونو او دوکانونو څخه په راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب یې غټ موارد دي د هلمند د استناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپی وای دوسیه ورته رسیدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیس څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی شاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله د هغو فیصله کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعاتو سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په شاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحب ویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحب ویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسېدونکي هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت یې د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکېل دي.
که داسې شي او هغه خلک چې هغوی واقعاً فساد کړی وي، لوړپوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی که در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن، من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو هلو ځلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله درېیم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانې ده. د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای یې ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو، چې ویل کېږي د نوي شاروال تر ګمارل کېدو وروسته د شاروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په پنځو اوورونو کې شپږ دېرش او دېرش منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلی چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د دې لوبې په اړه در سره وروسي جزئیات شریکوو.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړي دي. هیلز په نه دېرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړي دي. دو کال پخوا د بنگلادیش په وړاندې یو سلو شپاړس منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات او رسپانی کتلی دي او د مهمه مقالو ځینې برخه دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خبره کړې دي. میسا خپلواکي رسپانه دي کړي چې ولسمشر غنی د 1495 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میسا لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د ښوونځي د غزنګ به د هوساینې ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته ستونزو په توګه یادولی شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسلوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معارف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مقاله لیکونکي په وینا، لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معارف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوست خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله همدې موضوع ته بېله کړې ده. کابل پوست لیکلي، د پوهنې وزارت د تړل شویو ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګیري او مخاور د راټول کړي چې له وطلوالو مخالفینو سره کښېني او د تړل شویو ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پوهنې وزارت د په ښوونیز نصاب کې د اسانتیا او روڼوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه دې وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور، په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه و. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 منډو تروسه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساحل اوټ کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اوورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر 3 ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړی دي چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خپور شو، ویل شوي چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم RTBF خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل له چاودنو وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پولو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نشي.
د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر دېرش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترینینګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سخت دریځې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په ولسي جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. عبدالله بارکزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلې دي او انګلستان تر دې دمه 42 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ورځې ماتم اعلان کړ. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سختریزي پر شاتم بولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وی او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته وشتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو لکه څنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغه اورېدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی. په شپږ اوورونو کې 240 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځ شویدی. اوس هم له نجیبه زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودی شلو هیوادونو د جی او غونډې نن جوړه شوه. د دغې غونډې په پرانیستي مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودی هیوادونو د ودی لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي شوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
دوی باس کېږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جن وینچر باید ایجاد شي. د امکان نشته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جنونچري باید ایجاد.
شاغلی پسرلی وایي چې هڅه کیږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا سي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمیر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامنیا او د برېښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وایي چې د سوداګری او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو یورو 6 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 4.43 افغاني.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 ورونو کې 48 منډه جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځیدلې دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساحل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولې دي. د کرکټ د مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قلل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدل تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د 10 نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډېر مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نسی دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی ادن یونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي، یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي، کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی که تر تحقیق لندی ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي، یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللي نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده دا ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاده توګه خپل دلایل وړاندې کړي، یعنی د ته محدودیت وضع نه کړي چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي، اسناد وړاندې کړي د خپل د بیګنایۍ د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي، د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پېښه شوې ده، دا اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمینه مسایل چې دی د خپل د بیګنایۍ لپاره، په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نشي کموالی اعلان شي، او سنوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډۍ باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالۍ سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس دغه سیمه د مروج ژبه سره بلدتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي، ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري، یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینې د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل لټولي. کله چې د الزام دلیل را ټول کړل اثبات دلیل او پدې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته. نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا او دی پدې پیږي چې څارنوال ورسره شخصي عناد لري، قاضي ورسره شخصي عناد لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دا کوشي چې حق دې لري چې در رد دې دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان درې کښه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. احمد زی صاحب د ورستوی پښتنې په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونو چې عملا اوس په حال د دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په اډی اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې درېګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده. زیلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داس یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغاني ارکستر نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتک سره څومره نیالګي کینولي او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نګین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نګین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نګین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نګین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نګین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شو نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګا کې وم، نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نګین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي څه شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلی دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلی دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بیا دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړو. پلار مې ویل نه، دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده د خپل ژوند خپل مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نګین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وریسته مې سرود غږاوه، ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تاسره. او داسې سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو. او بیا دا هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه، مثلا زه مترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو چې ډېر په جنجال باندې زما پلار راوستلم، بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه. زه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي دې سره، ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی، یا تا سړو نه ده کار کړی، نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تنګین زموږ د پاره غدې، زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور ته پاره، واغه دې پرې خوستله چې مکتب ته لاړ شي. واغه دې خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې دا خبره ریښتیا چې نګین مثلا موسیقي کارو کې نو زمونږ او تاسو رابطه قطه. خو ما ته ډیر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یې سم، ځکه چې هر جنې چې ګورم دې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم چې مې چې زړه غواړي، چې مثلا زه ما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي. دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم. کېدای شي چې زه دلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډیر ارزښت لري، ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وخودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصلا مونږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې توفانچې او د کلاشینکوف او دا شی نه په غاړه دي او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دي او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کور نه بار ته وتلی نشي. تاسو خواته موسیقي کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغې باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نگین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم. زم یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد زه ډېره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ، بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی، ډاکټر سرمست دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم. تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغه سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي، نشاط کنجانمن او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارتي دي هغه مونږ کار وکړلې. او په زمونږ ارکستر کې چې غربي آلی هم دي او شرقي چې رباب، طبله او ستار دي، او غربي چې دي وایلون، ویولا، چیلو، ترامپت، اوبو، کلارنت، پیانو او نور ضربي آلی دي. چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ لیپی د کړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې د خزو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنکیانه والا کان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لومړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لومړی ډیره ویریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ویریدلې هم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ویریدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړه او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپل ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم، مخصوص ډاکټر سرمست ما ډیره تشویق کړی دی کار کې، او زما پلار، نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دی، ځکه چې کتاب پری خو نورې حتما نور جنې کې نم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرښتہ کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رښتہ کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریدي چې درس ووایي، نو خواهش مې دغې نه ده چې پریدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند خراب نه کېږي. هغې غا ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي، رسامي، هر هماغه رشته چې د پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم، غم به خصوص ده یعنی موسیقي په برخه کې، او یو ارکستر، ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې، او رهبری زما په خوښه ده.
در درنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس میں گلان کر لی تھی، سو رنگ کا میں گلان بھی کر لی تھی، کشوالی میں کر لی، زیڑ گل دی گلاب یو سو دانی بوٹی میں خی دی دو یار وقت پالنا کو ما واپ وقت بو اور کو ما پارور تا چو ما گلان چی دی طبیعت پا کے او دی انسان رو حرام کی او خزم باید پدی کی وان نو خلی زکا چی دی خود سالی خدا چی وے دی گلان روزی گلان کری ونی او کری دی تپتا من چی تنا باید نران دی کر کی وان نو خلی خزم باید کو ما پکی او کی
باولی کی منگ نئی کال خاطر تصمیم لے رسو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو مات ډیر زیات سه مخیسته د سونی الگیم پیسہ باندې مشترک هم کول نه سره کی نو لی ګول ګل کریم کړی دا تر جای سرسب نو سی ګول ګل کریم وسی
از مام خوخیگی چی ما گلان وکرم دا دسی مثلا نده چی وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وان دا وخلی کنه دا نه چی طولنی که وازی دا شینوال یا سمسورتی سریان پوری اره لری بلکه میرمنی هم کولیشی پدی برخه که وان دا وخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسور او ساتی
از زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله ناکله ماته کورنۍ کې وي کشکې د زراعت هم لسته وي، یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلوبل کاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرمه چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلوبل کاري وکړي.